پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، راست بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د تلې یا میزان درشپیرشمه ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 2 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تېره شپه یې په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی او 6 کسان یې وژلي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات موندلي دي. په بیان کې ادعا شوې چې له عملیاتو مخکې د داعش ډلې دوه غړي هم نیول شوي وو. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. همداراز ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان له ولایتونو څخه د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت ته ولاړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبایوا په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو سربیره د نجونو یوه ښوونځي ته هم ولاړه او په خپلو خبرو کې د ژوند د محدودو امکاناتو او د هیواد د بانکي سیستم پر وضعیت اندېښنه وښوده او د سوداګرۍ ودې ته یې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې د کاج پر روزنیز مرکز وروستۍ حملې او پر هزارګانو، سکانو او هندوانو او صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه یې تحقیقات وشي. د جاپان صدر اعظم وایي چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو کارول به له بشریت سره د دښمنۍ یو اقدام وګڼل شي. فومیو کوشیدا نن استرالیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې دا ګواښ چې له اټومي وسلو به کار واخلي نړیوالې سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ دی او د منلو وړ نه دی. تمه ده چې د راروان کال په می میاشت کې به د جاپان په هیروشیما ښار کې د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه جوړه شي. پر همدې ښار د 1945 کال د اګست په 6 د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم وغورځول شو چې 140,000 کسان یې ووژل. او راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې لخوا په اشغال شوې خرسون سیمه کې د روسیې ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو ډزې کړي او د دنیپرو سیند په اوږدو کې د روسیې د پاوڅ د اکمالاتو شبکه په نښه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل په جنوبي خرسون سیمه کې د استوګنې 88 او په شمال ختیځه خارکیف سیمه کې 1555 سیمې آزادې شوي. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د روسیې پر ضد د اوکراینی ځواکونو دفاعي عملیات اوس هم روان دي. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي د څرګندونو تفصیل درکوو.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو بنسټیزو حقونو څخه محرومي کړي دي.
په نورو موضوعاتو کې په نورستان ولایت کې د یونیسف په مالي مرسته د پاکو اوبو د رغونې پروژه پیل شوه.
اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته و، دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیونه هم ډېر خوښ یو.
په جلال آباد کې د یوې ناکامې مینې کیسه چې خبره یې قتل ته ورسېده.
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو، دودونو او فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی.
او پناریوال جام کې د افغانستان د لوبې په درشل کې د افغان اتل راشد خان غوښتنه.
نړیوال جام کې اوله لوبه ده انګلند سره په پرت میدان کې. هغه هیوادوال چې په استرالیا کې په پرت کې اوسیږي هیله کېږي چې راشي.
نور مطلب او په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د راپورونو برخه ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق لنړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سرو نیونو، شکنجې او وژنو تورن کړل، خو طالبان بیا دا څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلی فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجې او وژنو تورن کړل او زیاته کړه معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بې له محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادۍ او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي. افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي. له یو کال زیات وخت وشو چې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغېزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نورو ازادیو مخنیوی کړی او د محدودیتونو د نوملړ ډېر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ خونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا ډول بریدونه ښیي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي، خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړي چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وخت نه لري مګر دا.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فائق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقونو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پنځشنبه په ورځ له ټولو ښکېلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بینټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقونو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د افغانستان د روانو چارو په اړه او همداراز د نړیوالو مسایلو په اړه نور راپورونه وړاندې په خپرونه کې راځي، خو اوس مهمې مسلې د نړیوال جام موضوع ته ورځو. د افغانستان او انګلستان د کرکټ ملي ټیمونه نن مازدیګر په دې لړۍ کې سره مخامخ کیږي. د دوی لوبه د نړیوال جام په غوره پړاو کې کیږي چې د استرالیا په پرت ښار کې به ترسره شي. زما همکار صفی الله ستانگزی د لوبې لپاره د افغان ټیم پر چمتووالی او نورو اړوندو مسایلو دا راپور برابر کړی او دا شپه په سټوډیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب
د استرالیا د پرت ښار د کرکټ نړیوال سټډیوم نن د افغانستان او انګلستان د ملي ټیمونو کوربه ده. لوبه په ځایي وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي چې په افغانستان کې به مازیګر مهال 3:30 وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا 20 ورځو راهیسې د نړیوال جام د تیاریو لپاره په استرالیا کې ده او په دې لړ کې له محلي ټیمونو او نړیوالو لوبډلو سره تمرینی لوبې هم کړې دي. په رسمي تمرینی لوبو کې افغان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړې او له پاکستان سره لوبه د باران په سبب کڅام بیټنګ کړې و خو وځنډیده. دمګړې افغان لوبغاړي در انګلستان په وړاندې د لوبي لپاره له پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د ملي ټیم پیژندل شوی بالر راشد خان د لوبي تر پیل مخکې په یو پیغام کې چې افغان کرکټ بورډ خبر کړي وویل
نړیوال جام کې اوله لوبه د انګلند سره په پرت میدان کې آ هوا دوال چې په استرالیا کې په پرت کې وسیږي هله کېږي چې راشي خپل لوبډله د نزدې نه سپورټ.
د ملي ټیم اوپنر یا پایلیستو پوهنکي رحمان الله ګورباز هم ډاډ ورکړ چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی دی.
زمونږ پوره تیاری روانه ده او ان شاء الله زمونږ ټول ټیم ډیر ښه تیار ده او زمونږ پریپریشن ډیر ښه روان ده.
د کرکټ د نړیوال شلو وریز جام رسمي ویب پاڼې د نننۍ لوبې لپاره د انګلستان او افغانستان د ټیمونو اټکلیز جوړښت خپور کړی. له مخې افغان لوبډل مشر محمد نبی، وکټ ساتونکی رحمان الله ګورباز، حضرت الله زازه، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران، عثمان غنی، فرید احمد ملک، راشد خان، نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل حق فاروقی لوبېږي. په انګلستان کې بیا جاس باتلر کپتان او وکټ ساتونکی دی، الکس هیلز، بن سټوکس، لیام لیونګسټن، هری بروک، موین علی، سام کرن، کریس ووکس، کریس جردن، عادل رشید او مارک وډ لوبېږي. دغه جوړښت لا کره شوی نه دی. انګلستان که څه هم یو وار په 2010 کال کې د کرکټ د نړیوال جام اتلولي خپله کړې وه او د رانکینګ په حساب تر افغانستان ډیر مخکې دی، خو ځینې هغه لوبغاړي دې نړیوال جام کې ژوبل دي او نه لوبېږي چې ډیر حساب پرې کېده. له دې ډلې د ریس توپلی نه لوبېدل چې په نوي او زاړه بال کې ډیر ښه ثابت شوی د انګلستان لپاره د خطر یو زنګ بلل کېږي. د افغانستان تر ټولو پیاوړی ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څېر د ورو او پیژندل شوو نړیوال بالرانو لرل دي چې لوبولې د انګلستان د ټیم لپاره سرخوګای بلل کیږي. تر څنګ د باونسرو یا لوړو او چټکو بالونو په وړاندې د افغان توپهونکو کمزوري ته هم د افغان ټیم د یو لوی عیب په سترګه کتل کیږي. افغانستان او انګلستان دوه واره په 2012 او 2014 کال کې سره په شلو ورځو لوبو کې مخ شوي چې دواړه انګلستان ګټلې دي. په نړیوال جام کې به افغان ټیم تر انګلستان وروسته را روانه چهارشنبه د اکتوبر 18 له نیوزیلند، جمعه د اکتوبر 18 مل آیرلند، د نومبر په اوله له سریلانکا او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره مخ شي.
په نړیوال جام کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو د لومړۍ لوبې په اړه جزئیات مو اوریدل چې دا دواړه ټیمونه البته نن مازدیګر سره مخامخ کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو په خبرونو کې هم تاسو تفصیل درکو، خو اوس چې ستانکزی صاحب را سره دی که لږ معلومات راکړي چې زموږ په خبرونو کې به په څه ډول او همداراز پر ویب سایټ به په څه ډول د دې خبرونو معلومات تاسو ترلاسه کولای شئ.
مننه تکل صاحب. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې لکه څنګه چې مم یاد کړلې، دغه 15 لوبې چې دي په ګروپی سټیج کې، په دې اړه به د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ځانګړي ریپورټونه د لوبغاړو د تمرینونو او چمتووالو وروسته حال، د دوی عکسونه، ویډیوګانې او خبرې موږ د امکاناتو سره سم خپلو لیدونکو او اوریدونکو ته خبرو. همدارنګه په خواله رسنیو فیسبوک او نورو انسټاګرام او یوټیوب کې به هم د افغانستان د ملي ټیم د اړوندو لوبو په اړه باندې له مبصرینو سره کوشش کوو چې مرکې وکړو او د لوبو د وروستي حال په اړه به هم دغه ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې خپرو. البته د دې ترڅنګ چې د لوبو په ورځ به موږ نه یوازې د افغانستان د لوبو وروستی حال اوریدونکو ته ورکوو، په راډیو باندې څوک چې انټرنیټ نه لري او سکور نشي کتلی، بلکې د نورو ټیمونو وروستی حال به هم ورکوو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د نړیوال جام وروستی حال کتلای شي او همداراز facebook.com/ازادي راډیو باندې تاسو کولای شئ چې د نړیوال جام لوبې تعقیب کړئ او معلومات ترلاسه کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته 2340 کورنیو ته د څخلو د پاکو اوبو در سوالو د پروژې کارونه پیل شول چې پکې سلګونه کسانو ته د کار امکان هم برابر شوی دی. دا پروژې د ماشومانو د ملاتړ نه د نړیوال صندوق لخوا د 30 میلیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي او په څلورو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې طالبان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون په ګډونی په کامدیش، برګی مټال، واما، نورګرام او دواب ولسوالیو کې د یونیسف لخوا د 30 میلیونو افغانیو پر لګښت زرګونه کورنیو، ښوونځیو او یو روغتي مرکز ته د څښلو پاکو اوبو د رسولو پر شبکو کار پیل کړی دی.
د نورستان ولایت مرکز کانتیوا درې په پایوکابات او پسل، واما ولسوالۍ اکټبن، کامدیش ولسوالۍ بازګل او برمنډګل، برګی مټال ولسوالۍ شدګل، نورګرام ولسوالۍ بګی او تروټ او دواب ولسوالۍ لالکندو کلیو کې د پاکو اوبو شبکو چارې پیل شوې. څلورو میاشتو په موده کې به یادې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په ټوله کې 2340 کورنیو تر څنګ و ښوونځیو او یو روغتیایي مرکز ته هم پاکې اوبه برابرې شي.
د سیمې اوسیدونکو وایي اوسمهال له لرې پرتو خوړونو او چینو ککړې اوبه راوړي چې ډېرې وختونه د ناروغیو سبب کیږي. اوسې چې کورونو ته د پاکو اوبو پایپونه غځول کیږي پرې خوښتي. د برګی مټال ولسوالۍ د شودګل کلي اوسیدونکي قاري محمود:
او دلته مونږ اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته او دغه نلدواني او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغه سي پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا د سي پروژې مونږ لپاره تطبیق شو.
د نورستان په یادو سیمو کې 2340 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو رسولو پروګرام په داسې حال کې پلی کیږي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د یاد ولایت په زیاتو ساحو کې اوبه ککړې شوي او له امله یې په سلګونه کسان د کلورا پر ناروغۍ اخته شوي وو. خو د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست چارواکي بیا وایي کوښښ کوي چې پاتو کلو ته هم دغه اسانتیاوې برابرې کړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو د افغانستان پر روانو مسایلو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول د روسیې لخوا اشغال شوي د روسیې د پاوز پر سنگرونو د توغندیو ډزې کړې. اوکراین ظاهرا پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په لړ کې د دنیپر سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړې. خرسون لومړنۍ ښاري سیمه ده چې روسیې په اوکراین د یرغل په پیل کې اشغال کړه. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دفتر وایي اته اتیا استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 1555 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلینسکی د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پاوز دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پاوز په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه ښه وړتیا ښوولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قوماندې ویاندې ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوي او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکی مرجوب له مخنیوي لپاره نافذ کړي دی. ناتالیا د اوکراین ټلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حمله نه کوي. د اوکراین حمله د دې سبب سوی چې انتونیفسکی پول له کاره ولویږي او روسی چارواکي مجبور سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کشتیو لارې او موقتی پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس ګورو چې د لویدیځ خبرونو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړی دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو جګړو ته د اشاره په ترڅ کې لیکلي د افغانستان کړکیچ پای ته نه دی رسیدلی او د ولسمشر جو بایدن ادارې نه یوازې پر طالبانو بلکې د افغانستان پر ملکی وګړو او میلیونونه ماشومانو بندیزونه زیات کړي دي. خبرونه زیاتوي چې له شل کلنې جګړې وروسته د افغانستان خلک بیا هم باید لوږه، ناروغي او دیکتاتوري وزغمي. په مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اقدام د عدالت نښه وه، خو د افغانستان خلک نه پوهیږي چې ولې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې ازادۍ او بشر دوستۍ ته د نړیوالو پاملرنه لږه شوې ده. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي افغانستان په دې جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړل. خرونه یې زیانمن شول، کورنۍ مهاجرت ته اړې شولې، زرګونه ملکی وګړي مړه او میلیونونه خلک کډوال شول، او افغان ځوانان چې د زوکړې له پایله په جګړه کې ژوند کوي ګرد سره نه پوهیږي چې سوله څه ده. نیویارک پوسټ خبرونه د یوې افغان میرمنې او د هغې د میړه ادعا راخیستې ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال یې یو امریکایي سرتیری د یو ماشوم په تښتولو تورن کړی. په مطلب کې چې د نیویارک پوسټ پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی دی چې دا تور د امریکا د سمندري ځواکونو پر هغه سرتیری لګېدلی چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال یې یوه کوچنۍ نجلۍ له ځان سره امریکا ته بوولې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس در راپور لمخې په یو داوا کې چې تیرامیاشت محکمې ته وړاندې شو د خځه او میړه وایي چې امریکایي سرتیری جاشوا ماست واشنگتن ډي سي ته د دوی د راوستو پر مهال دا ماشومه د هغه سند پر بنسټ چې کلونه مخکې د تور کړل شوی وو بيولې ده. د داوی پاساس خغلی ماست او میرمنې سټيفاني په چل ول تورن شوې دي. د افغان جوړې له محکمې غوښتې دي چې هویت یې افشا نه کړي او له اژانس سره هم د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي. دا ماشومه چې اوس درې نیم کلنه ده په 2019 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال چې په ترڅ کې یې د دې پلار او مور 15 خویندې او ورور ووژل شول ژغورل شوې وه. تر اوسه د جاشوا ماست او د دې افغان جوړې ترمنځ د ګڼو قضایي دعوو په مرکز کې ده. د جاشوا ورور او مدافع وکیل ریچارډ ماست د ویرجینیا ایالت یوې محکمې ته ویلي دي چې دا ماشومه په جګړه کې یتیمه او اواره شوې وه، نو ځکه په پام کې و چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سند په لاسلیک کولو سره د هغې سرپرستی د ماست کورنۍ ته وسپاري. محکمې هغه محل هم منلې و چې د دې ماشوم مسؤلیت د ماست کورنۍ واخلي، خو د ښاغلي غنی یو سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پخواني ولسمشر دا سند نه لاسلیک کاوه ځکه هغه وایي یوازې محکمې صلاحیت لري چې د یو ماشوم د سرپرستۍ چارې یوې بلې کورنۍ ته وسپاري. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډیر خلک خوشینی کړي دي. عبدالله خپل د ترزوی د تیرې سه شنبه په ورځ په ډزو وویشت او 13 ورځ هغه ومړ. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې د دواړو کورنیو ترمنځ دښمني د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واوري.
د عبد الله د بی پای منی نیمګړی داستان هغه ځوان چې د 13 سشنبي پورز د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوس خېلو کې په ډز وو وشتل شو پرون ومړ. د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ټول داستان بیان کړي. د دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې. واید عبدالله د میری 15 کاله کېدل او له تیرو 2 کلونو راهیسې د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو 2 جرګې هم ورلېږلې وي، خو هغوی د رد ځواب ورکاوه. عبدالله غوښتل د خپلې اترلور سره واده وکړي، خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رشتې د جوړېدو مخنیوی کاوه. خو دا داستان د تېرې سه‌شنبې سهار نږدې 8 بجې په غم واوښت، هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تېرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا 13 کلن هم نه دی، په عبدالله ډزې وکړې. لومړی مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو، خو په دویمه ورځ یعنې د پنجشنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاورو ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنې د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ویلي، اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړي، له سه‌شنبې ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په میاشت کې په غزنی کې هم یو انجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري، د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصری:
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو دودونو فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی، او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د هغوی اسلامي حق حقوق تمامیږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکاو ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکامو د حکم دی، چې حتی د لور نه د زوی نه باید پوښتنه وشي. او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او په نکاح سره ژوند تیروي، دا یو اسلامي حق دی. ولې بیا هم په تاسف سره وایم چې زمونږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشینی وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګري ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی، خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی، په خپل راپور کې لیکلي وو نږدې 80 تنه نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوې دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه ملا ملک اخن د تور اکازی او بل ملختر محمد اخن د بل پرسنګ دی ملا ختر محمد اخن دی روزګان ولایت تجارت ولسوالی د باریکی د کلی صدا ویډیو کیږي. دغه د رود خوښه د خرود وړي د ازمه شخصیم زکی او د کوم د دښ خوښه د اوس شدا یو سره یاد کړنم زکه د جواری په شمال میږي. دغه ملا زین الله خون چې په احمد رخ کی د والی په زور سره چې هغه دعوت اج صاحب اوس د روزګان ولایت سمازوله کړی دی، او بل مولي سماد صاحب چې زراعت او هغه رئیس او د ولایت رئیس یو نو دوه دغه کار وکړي چې د امزکه د تور کړله وسیله چارواکو علاج له خلکو پراړول دي، او کم 300 کور چې واغه مهاجر کړه دغه سره یو د کندوالي وشان بر ویډیو کې ملمیږي هغه و نړول جواری او جواری په وکړه د خپل سره پر جوړ کې وسم کار پر شروع دي. ټکټرانو سره یو شان پر شروع دي. نو موږ دا هیله کوو چې حکومت زموږ ژغ واوري. السلام علیکم.
سید الله افغان د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ چې موږ دا غوښتنه ده چې موږ د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ کمردن جړکاریز بارډر ډیر سخت بند ده. هلته چې کوم طالبان په ولادت یا کوم پاکستان په وجان دي نو هلته ګرد سره مسافر روتلار نه ورکیږي، مسافر ولار بند دي. د موږ له محترم والد صاحب د پکتیکا له والد صاحب چې دا کلکه غوښتنه ده چې دا بارډر د زر تر زره له اخلاص کې یا دا رقم بند کې چې یو مریض لا شي نه پرېږدي. اوس بعض هلته د بارو بعض جو خلک اول لکه مثال آزاد جو دی دیوال نه پرېږدي، دا د نږدې دیوال پرېږدي. نو په دغه دی او چم وکي وسلام.
ما دغه لوړپور چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه دلته د مرستې راځي، یعنی دا کارتونه ویشلي، دغه کارتونه هغه زاړه کارتونه چې ورکړي، هر په ماجت باندې دوه کارت ورکړي، هغه تی پنځه شپږ واره ورکړي، نو په ماجد کې خلاص مسکینان یې، نو دا باید چې لس نور نوي کاټونه وویشل سي. دا ولې زاړه کاټو والا ته بیا ورکوي بیا ورکوي؟
زه عبدالاحد حکیار یم د نزاد ولسوالۍ څخه، مې اړیکه درسره نیولې ده. زما دا هیله ده چې زموږ د نزاد سړکان ډېر سره خراب دي، او هېڅ د سیمه ییز طالبان د خوا څخه هېڅ کتنه نه ده ورته شوې. دغه سړکان دې راته جوړ کړي، دا سړکان ډېر خراب دي. بیا په چېر د نوزاد ولسوالۍ شخص د نوزاد ولسوالۍ د کلو د ډېر د سړکان سره خراب دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن او